سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام په ژوندۍ توګه خبريږي خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مهم خبرونو سرټکی په غزنی کې د ملي اردو په یو ایډي باندې نننی موټر بم لزګونه پوجانه ته مرګ جوړه اړولې ده د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان نن په یو بمی برید کې ټپي شوی ده دوه وشت نور کسان هم ټپیان دي او یو تن مړ ده په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي په کرونا ویروس د مړي نو شمیر تر څلورو لکو واوښت پوره خبرونه د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د نننی موټر بم برید له عمله یوازې د لسو پوځیانو وژل کېدل تاییدوي دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن رسنیو ته په دې اړه په یو پیغام کې ویلي
متاسفانه نن سهار یو انتحاري بریدګر د غزنی ولایت په دی یک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یوې اډې ته څیرمه برید وکړ چې په دې پیښه کې موږ خپل لس تنه میړني پوځیان له لاسه ورکړل او اووه تنه یې ټپیان شول انتحاري بریدګر غوښتل چې اډې ته ننوځي خو د پوځیانو د ډزو په نتیجه کې په دې کار ونه توانېده او اډې ته نږدې یې چاودنه وکړه
و نتوانست داخله پایګاه شوه
د غزنی چارواکي بیا وایي چې د ملي اردو په کندک باندې د موټر بم برید له عمله دیرش پوځیان وژل شوي او څلیرش نور ټپیان دي د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته دغه مرګ ژوبله تایید کړې اخو د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت هم ازادي راډیو ته ویلي چې د دیرشو پوځیانو مړي دغه روغتون ته ورول شوي او څلیرش نور پوځیان ټپیان دي چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی خو وسلوال طالبان د غزنی په څه باندې لسو ولسوالیو کنټرول لري او پخوا د لویو بریدونو مسؤلیت همدې ډلې مانه د زابل د ولایتي شورا د رئیس عطا جان حق بیان په موټرو باندې بمی برید شوی چې پکې یو کس مړه او دوه ویشت نور ټپیان دي دا خبره د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وکړه
دقیق ارقام چې اوس موږ ثبت کړی دا ډېر ویشت کسان دي دا ډېر ویشت کسانو کې یو کس شهید نور ټول زخمیان دي په دې کې ملکی کسان اکثریت دي په دې کې زنان هم شامل ده ماشومان هم شامل ده او نظامي کسان هم ثبت شوي
د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان او دوه ساتون کې هم په ټپیانو کې شامل دي د زابل د والي ویاند وای چې حق بیان په موټر باندې د یو بل ټونس ډول موټر په وسیله چې پکې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای وو د سار په لاسو بجو برید شوی تر دې مخکې هم د ښاغلي حق بیان په ښاغلي حق بیان باندې دغسې بریدونه شوي وروسته او د نومبر په اوومه د ده دفتر ته څیرمه یو ځانمرګی برید و چې پکې تر لسو زیات کسان ټپیان شول د نننی برید مسؤلیت چا نه دی منلی په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي په کرونا ویروس د مړینو شمیر تر څلورو لکو واوښت د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دغه وبا خپره شوې په اروپا کې څلور لکه او 950 تنه مړه شوي دي تر ټولو ډیر کسان په 5 هیوادونو بریتانیا ایتالیا فرانسې هسپانیا او روسیې کې مړه دي په بریتانیا کې 5500 ایتالیا کې لدری 500 زیات په فرانسې کې نږدې 2500 په هسپانیا کې نږدې 15000 او په روسیې کې 9000 کسان مړه شوي د اتلانتیک بلې غاړې د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې 4 میلیونه مثبتې پیښې ثبت شوي چې د ورتیرې میاشتې دوه برابر دي په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1.5 تنه مري او د دې ویروس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,6 لک زیات کسان مړه شوي دي په خیبر پښتونخوا کې به د سبا نه د پولیو یا ګزن ضد واکسین پیل شي د خیبر پښتونخوا د پولیو ضد د کمپاین صوبایي مسؤول عبدالباسط ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې تمه ده د نومبر له دیرشمې د دغه واکسین د پیل پر مهال له 4 لکو زیات ماشومانو ته د 28000 ټیمونو څخه د واکسین څاڅکي ورسول شي د نوموړي په خبره دغه پروسه به 2 ورځې دوام کوي خیبر پښتونخوا په پاکستان کې هغه سیمه ده چې پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن پیښې ثبت شوې دي که څه هم سږکال دغه شمېره 22% راکم شوې ده پروسه کال 3 نوي ماشومان په پولیو اخته وو او په نړیواله کچه پیژندل شویو متقاعدو سوکوهونکو مایک ټایسن او روی جانسن بیګا له خیریه ټولنو سره د مرستې په هدف ولوبېدل. لوبه د داورانو لخوا مساوي اعلان شوه. ټایسن 45 کلن او روی جانسن 51 کلن دی. دوی دواړه په ځوانۍ کې 2 دورې د اتلولۍ کمربندونه ګټلي. لوبه د لاس انجلس ښار په سټاپلز مرکز کې وشوه. خلک ځکه لیدو ته نه و ورپرېښودل شوي چې امریکا د کرونا ویروس د محدودیتونو په خاطر داسې لوبې یوازې په ټلویزیون ښکاروي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه همدلته ختمیږي. تاسو کولی شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې ولولئ. تر لنډې دمې وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام د مرسل زازی په کوربتوب میروئ.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه. د روحي فشار او امراض او تاثیرات پر بدن باندې خبري کوو. زه مرسل زازی یم. ډاکټر البته حکیم الله صالح د رواني ناروغیو متخصص او د افغانستان د رواني ناروغیو د متخصصینو د ټولنې رئیس خبرونه کې را سره میل مده پر دې خبرې کوو چې هغه ناروغي یا هغه څه چې موږ تاسو زوروي او موږ تاسو کړوي څونه کولی شي چې د موږ پر بدن البته بد اغیزې وکړي. پر دې موضوع تاسو اړیکو ته هم راځو. تاسو اړیکې هم را اخلو. 0 9 9 15 45 0 8 2 5 55 مو د اړیکې شمیرې دي. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. ورب شو ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر. علي ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر. متاسفانه فکر کوم چې د ډاکټر صاحب اړیکه ستونزې لري او ان شاء الله چې ډاکټر صاحب هم د اړیکه لارې راواخلو. تاسو پوښتنو ته به هم ځواب وایي. که چېرې تاسو هم ستونزې لري رواني کولای شئ له موږ سره یې شریک کړئ او خپل ستونزې راته وایاست چې تاسو په دې برخه کې کوم ستونزې لري. به هم د اړیکه شمیرې یو ځل بیا تکراروم. 0 9 9 15 45 0 8 2 5 55 کې هم اخلو. تاسو ته به معلومه وي کله چې پټولنه کې دغه ناخوالې ستونزې بیکاری د دې ترڅنګ اقتصادي ستونزې د دې موږ تاسو په روح او روان باندې بد اغیزې کوي. موږ تاسو لپاره رواني ستونزې را پیدا کوي. آیا دغه ستونزې د موږ تاسو پر بدن غړو باندې بد اغیزه کولی شي نشي کولی؟ کچېرې بد اغیزه کوي څونه موږ تاسو ته ستونزې را پیدا کوي؟ روحي ستونزې څونه مختص طرف پیدا کوي؟ او د دې ترڅنګ پر میدا البته په دیګر او پر نورو برخو کې څونه کولای شي چې مختص د پرستون زیرا پیدا کړي؟ پر دې موضوع خبري کوو ترڅو چې ډاکټر صاحب اړي کې بیر سره اخلو. یو څو اړي کې به هم د تاسو دوستانو را واخلو ترڅو چې ډاکټر صاحب وسلګي. سلامونه، وخت مو بخیر. بلې سلامونه، وخت بخیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ بخیر خسته سات مخدی؟
شکر دی خورت سای بخیر جوړ
دی. ډیر زیات مننه. نمیره بنی څوک لکم زیا؟
ملنګ د کندهار خبرې کوم.
بخیر اغلې ورور خبرونی ته میره بنی کچری کوم پختنه لري؟
نو ډاکټر صاحب کو تل نن سپته ما کی مال کرالې دا پښتنه ځنی وکړه چې دا زخپل دا یو کال کیږي دنی دې مشکلات لرمه او دغه چې کدی دوا خورم ته ډیره ګټه کوي. نو دا به څنګه وکړم چې سفر یې وکړم او څو د څو پر بدل ته کدی دوا خورم؟
یعنی دغه دوا تاسو همیشه خوري او کنه؟ کچېری پریګ دی دغه سونه درته پیدا کیږي؟
تر نه دوا خورل خو کوم دوا پرې سوال دی او څه درځي څه کېږي چې کوم څه شې شاته ته پیدا کیږي؟ په بیمار مې بوجي او سم بوجي انو مې د نه هم مې وسره
دغه ستونزه د څه وخت نه تاسو ته پیدا شوي ورور؟
تقریبا یو کال
کیږي. یو کال کیږي؟ سمه ده. ډیره زیاته مننه. انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. مننه که ورور د تاسو نه. ورمشو ډاکټر صاحب اړیکه روښ شوې ده. د ډاکټر صاحب سره به هم خبرې ترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر.
علیکم سلام. زه هم په خپل وار لمړی تاسو ته تاسو کارپونکو او همدارنګه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ډاکټر صاحب، خیر اغلی خبرونه یې ته په سرګه بو پوښتنه د سی پایل کړو چې البته دغه ناخوالې ستونزې چې موږ په ټولنه کې ګورو څونه کولای شي د موږ تاسو په روحي او رواني وضعیت باندې بد اغیزې وکړي، او د دې ترڅنګ دغه روحي او رواني ستونزې چې موږ ته پیدا کوي ترڅنګ نورې کوم ستونزې موږ ته پیدا کولای شي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو مخکې هم ویلي، سترسونه یا رواني ستونزې یا رواني فشار دا داسې یو حالت ده چې کله هر کله چې انسان د یو ډار یا کړاوونو او ستونزو سره مخامخ شي او یا ورسره لاس او ګروان شي، او په دغه مقابل کې یو ډول ځاني او ذهني غبرګون یا عکس العمل ښکاره کړي، دې ته رواني فشار وایي. په نارمل حالت کې د ستونزو مقابل کې برلاسه وي انسان، خو کله چې دغه برلاسه یې له لاسه ورکړي بیا دغه ته یو رواني ستونزه یا رواني فشار وایو چې انسان ته مختلفې ستونزې پیدا کوي.
بله ډاکټر صاحب، دغه رواني فشارونه د ده اثرات پر بدن باندې څنګه دي؟
بله، عمومي صورت باندې خپل رواني سترسونه یا رواني فشارونه د انسان په بدن باندې، یعنی انسان د یو پدیده جسم او روح یا روان نه جوړ شوی ده. د انسان جسم هم ناروغه کیږي، هر غړی هر عضو ځان ته مختلف ستونزې او امراض لري، او همدارنګه د انسان روان هم ناروغه کیږي. دا دواړه یو بل ته لازم او ملزوم دي. کله که د انسان رواني حالت خراب شي نو انسان جسمي حالت سره مستقیما خرابېږي، او کله چې د انسان جسمي حالت خراب شي مستقیما د هغه رواني حالت هم خرابېږي. یعنی یو بل سره لازم او ملزوم ده. رابه شو اصلي موضوع ته چې د خپل رواني فشارونه یا سترسونه، یعنی هغه سترسونه چې منفي اثرات لري د انسان په وجود باندې، هغه کوم دي؟ په عمومي صورت باندې دغه سترسونه چې کله انسان ته پیدا شي، د انسان په مختلفو غړو باندې، په مختلفو اعضاو باندې، د انسان په مختلفو سیستمونو باندې ناوړه اغیز کوي. مثلا خصوصا کله چې موږ سر نه شروع په دماغ باندې، په مغز باندې، د انسان حافظه، د انسان تمرکز پکې مختل کیږي. کچېری وښتان ته وګورئ، اته ځینې کسان تاسو ویدري وي چې د یو د وښتو تویدلو علت هم دغه سټرسونه کېدای شي. دایمي خستګي من سره وړي، عمومي کچېر فکر وکړو شدید سردردي موجوده وي. تاسو ویدري کله چې یو څوک د رواني فشار لاندې راشي، د هغه په سر باندې درد پیدا کیږي. بیا موږ دغه ټینشن هډیک وایو چې د فشار له وجې نه پیدا کیږي. وو سر باندې همدارنګه د پښو او لاسونو یخوالی، هضمي سیستم کې مختلف تغیرات منځ راوړي، سوی هضمي پیدا کیږي. په خوب کې هم ستونزې پیدا کیږي چې خوب یا زیاتیږي یا کمیږي. د انسان په نهایت باندې چې پښې او لاسونه دي، دغه باندې هم ناوړه ستونزې پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د انسان مهم غړی چې هغه قلب او زړه ده، د انسان په زړه باندې هم ناوړه اثرات لري. مثلا د انسان د اکسیجن غوښتنه زیاتیږي، د زړه ټکان زیاتیږي، حتی د زړه بعضې حملې هم د کې زیاتیږي په سترسونو کې. همدارنګه وختایي په انسان پر روان باندې تاثیر لري چې انسان د غوسې، قهر، حتی د وزن زیاتېدل، بې تعادلي، د وزن کمېدل، دغه ټول هغه ناوړه اثرات دي چې وروسته به د ترتیب سره مو بیا په تفصیل سره د اوریدونکو ته واورو.
بله ډاکټر صاحب، څنګه کولای شو چې دغه تشویشونه د خپل ځان څخه لرې وساتو؟ مثلا شته دي په ټولنه کې ناخوالې، بدبختۍ، اقتصادي ستونزې او د دې ترڅنګ ټولنیزې ستونزې ډېرې زیاتې دي، اما آیا دغه امکان لري چې موږ تشویش ونه کړو؟ او البته کله چې موږ تشویش کوو همدغه ستونزې موږ ته صورت را پیدا کیږي، خو که چېرې تشویش ونه کړو دغه ستونزې به نه وي.
اصلا خو مست تعریف کې هم مویلې د سټرس تقریبا دوه ډولونه لري، یو مثبت سټرس دی، یو منفي سټرس ده. او که داسې فکر وکړو چې مثبت سټرس په دې معنی چې موږ یو نعمت ده د الله نه، که چېرې سټرس موجود نه وای موږ به د خپل کار سره نه وای رسولی. همدغه د سټرسونو یا د اضطرابونو پایله ده چې انسان خپل کار ته منظم ورځي، کار منظم سرته رسوي، او د هغه ستونزو نه په کمیدۍ بریالیتوب سره راوځي. یو هغه منفي سترس ده چې انسان ته کې د هغه شدید وي. کله شدید شي انسان
بله ډاکټر صاحب، په بخښنې سره لږ ځای ته مو هم کچېرې تغییر ورکړئ. بله اوس صحیح شو، مهرباني ډاکټر صاحب.
نو کله چې انسان منفي سترس تلار شي، نو بیا د انسان اعتماد په نفس کمیږي او په ذهن کې منفي افکار پیدا کیږي. کله چې منفي افکار پیدا شو نو بیا دغه کسان افکار سرته نه شي رسولی. نو کله چې غواړي انسان خپل سټرس کم کړي، نو بهتره اواسی اولی مرحله دا ده چې باید ځان باندې اعتماد حاصل کړي، یعنی په دې معنا چې خپل ځان ته مثبت وارزوي او خپل ځان باندې اعتماد پیدا کړي. دویمه ده چې د یو با هدف او با معنا ژوند لپاره باید هڅه بل د سټرس د کمولو لپاره اساسي رول همدغه ده. موږ تاسو ته خپل دین د اسلام هم د همیشه بیان کړی ده چې موږ باید ژوند ټولنیز ولرو، یعنی اجتماعي ژوند ولرو. کله چې موږ دین موږ ته وایي چې تاسو لمونځ کوئ په جماعت سره ده معنا لري، مثلا موږ ته همیشه په دې اړه کې تاسو کورنۍ باندې زیات تاکید وکړو، یعنی کورنۍ وساتئ، کورنۍ سره ژوند وکړئ، یعنی د اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې برخه اخیستل هم د انسان سټرسونه کمولی شي. موږ تل همیشه چې کله کار کوو کارونو کې هغه تنظیم او ترتیب نه وي، نو که غواړو چې خپل سټرسونه کم کړو همیشه باید خپل کارونه سکیجول کړو، یعنی یو مهالوېش ته جوړ کړو تر څو خپل کارونه په سمه توګه سرته ورسیږي. همدارنګه په کارونو کې د افراط او تفریط ډډ وکړو، چې یو کار په ډېر زیات افراطي شکل باندې دوامداره باندې مخکې لاړ شي، یو کار باندې ډېر مهم یې هغه وروسته وکړو. نو په کار کې تنظیم او ترتیب باید مهم دا ډېر رول لري. او بل اساسي رول د سټرسونو په کمواله کې چې ډېر رول لري هغه آرام خوب کول، آرام کول. ځینې کسان داسې دي چې په ډېر افراطي شکل باندې کارونه ډېر زیات کوي، حتی په شپوش کو خوب نه کوي، چې دغه د خوب بې تعادلي او ګډوډي د خوب بالاخره د خوب د اختلال سبب ګرځي، چې بیا هم د سټرسونو کې په جدول کې رول لري. او خصوصا موږ تاسو د یو مسلمان په توګه باندې کله چې واړو سټرسونه کم کو باید تاکید او ترکیز پرې وکړو چې خپل منځونه په خپل وخت کو، د الله ذکر وکړو، تلاوت وکړو، د باندې هم پابندي شوی ده. یعنی هغه کسان د تحقیق شوی ده چې امریکا په پانتون کې هغه کسان چې دین ته ډېر پابندي دي، هغوی سټرسونه نسبت هغه کسان چې دین ته پابند نه دي کم دي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ، یو څو اړیکې به هم د دوستانو راواخلو تر څو چې هغوی ستونزې هم د تاسو سره شریکې کړو. سلامونه، وخت مو په خیر. بلې سلامونه. علیکم سلام، د رادیو غږ ټوټ کې مهرباني، څوک له کوم ځای؟
د هلمند د مرکزي زندان سره تاسو سره پاړې کوم. خو
مهرباني ورور، اورو د تاسو نه.
دغه په زندان کې دغه سر ویښتان ډېر سپینېږي، ژره ډېر سپینېږي، او د بدن زی پیدل ډېر دغه د اعصابو تکلیف پیښ ډېر دا د چی څه کیږي، دا د مشکل د چی څه دی.
ښه، نور کومه ستونزه خو نه لري؟
نه نه، مهرباني، تشکر. به زه دغه مشکلات راته بیان شي، دا ویښته ولې سپینېږي، دغه بدن ډېر ښه ځای فعال لري، دغه انسانانو د لاس ورکړی دی په زندان کې، چې دا به چی څه دی، دا تشویش څه دی، چی څه دی، دا څه مشکل لري.
سمه ده، مننه. بلې اړیکې ته هم ورسو، تاسو هم کولی سئ سره اړیکه ونیسئ. 0999 شل 15 30 او 0 اتس 2 2 2 15 50. سلامونه، وخت مو په خیر. بلې سلامونه.
سلامونه مرسل زادای خورتا تا محترم دکتر سب تا در غوریسان زفن رو نستم رو میکنم بزرادی وردگ امده بندی چک وردگونه.
وردگ سب بخیر اغلی میروانی.
خدای دې پردې وکړه. نو محترم ډاکټر صاحب، نه مو دا پوښتنه ده، د موږ یو دوست دی ډیر لاس کوله کې چې د تاسبي تکلیف پیدا دی، نو د ډیر لاس کوله د دوامداره دوام خوړلې، نو مو چې معده داسې ده چې دای ماسه مونبولي هیڅ کله وخوري، دغه معده باندې داسې بوج ویته چې د دنیا ټول خوراکونه د تور کړي، نو دای څه وکړو؟ ژوند د په داسې سیمه کې چې لاس راسایم کلینیک او شپخونه ته نه کې، یره څه باید وکړو چې د فرا دغه مشکل حل شي؟
مننه کوم.
مننه
ډاکټر صاحب. ورور مو د هلمند د زندان څخه اړیکنی ولې ودوی ویل چې د کوم علت دی چې د یو چا بدن ضعیفیږي، ویښتې زر سپینېږي، آیا دغه ستونزې د تشویش له کبله راپیدا کیږي او کنه؟
بله، د ویښتو سپینوالی یا د ږیرې سپینوالی مختلف اسباب لري. ما طبیعي خبره مخکې هم ویلي چې سټرس د ټولو رواني او جسمي ستونزو زیږنده ده. کله چې انسان د رواني او د جسمي د رواني سټرس باندې فشار لري او خپل د اعتماد له لاسه ورکړي، او بیا ونه شي کړی چې د دغه ستونزو د کړاوونو مقابل کې غبرګون وکړي یا سنعمل وکړي، نو بنا ان هغه باندې سټرس تاثیر کوي، د وجود په ټولو غړو باندې، د وجود په ټولو سیستمونو باندې ناوړه اغېز لري. یو علت هم داسې دی شي په قرآن کریم کې یو آیات موږ کله چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شو، نو رسول الله وویل چې دغه آیات زست دی کنه، همدا په دې چې د حیات قسم هلته احساس د مالیات کوي. نو په دې قرآن کریم کې دا څرګندېږي چې موږ وایو چې یو علت د ګیرې سپینوالی او د نفس سپینوالی نه سپېس رواني ستونزې پړاوونه مشلار دي چې فکر او سوچ ته ځي. بل علت یې دا هم چې عزت هم رول لري، کله چې د عزت خصوصا اوله درجه د هغه چې زوی راځي، پلار راځي، مور راځي او همدارنګه وروڼه او خویندې راځي، دغه اوله درجه کورنۍ غړي که چیرې په دې ستونزې باندې اخته یې چې ویښتانه زر سپینېږي نو نوسته کسان هم پې همداسې امکان ده کېدی. بل ځینې مواد کیمیاوي مواد موږ تاسې همېشه چې کله ویښته مینځو یا ګینه مینځو په کیمیاوي موادو باندې مینځو، کله د شامپوګانو کې مختلف کیمیاوي مواد استعمالېږي، هغه هم د ویښتو د سپینېدو سبب ګرځي. درېیمه خبره فزیکي بعضې اسباب دي، فرض مثال کسان چې لمر کې ګرځي او د لمر وړانګې دوامداره شکل باندې وي په ږیره ویښتو باندې وی هغه هم د سپینېدو سبب ګرځي. بل دا ورور راویل چې ضعیفوالی احساسي، همدغه سټرسونه د ضعیفوالی سبب ګرځي، ځکه چې کله د انسان سټرس زیات شي نو د هغې اشتیا کمېږي، کله چې اشتیا کمه شي نو خوراکونه نه کوي. او بل دا ورور چې دا وایي چې په زندان کې هم طبیعي خبره ده چې زندان خصوصي لکه د پلار مور کور غونډې چې بهلته به هر شی موجود وي، ماته طبیعي خبره ده چې نه متوازن خواړه شته، نه سم دغه خواړه د نن نیوځات د پښتون د طبي خبره ده چې دا به ضعیفي احساس کوي.
بله ډاکټر صاحب، لکه موزای ته به هم تغییر ورکړی تر څو چې تاسو غاګره ته سم راشي. ورډک صاحب، د تاسو نه پوښتنه درلوده وایي ډیر لاس کال کېږي چې یو دوست مو د اعصابو د تکلیف سره مخامخ دی او دوی دونه دوا خوړلې ده چې اوس د میډي ستونزې هم ورته را پیدا شوی دي، په دې اړه راته وایاست. ډاکټر صاحب تاسو غاګره ته سم نه راځي؟ بله مهرباني اوس کولای شئ
خبر دا ورک چې دا خبره وکړله په رواني ستونزې داسې بعضې ستونزې چې هغه په کلونو کلونو حتی د عمر تر آخري ورځې پورې باید دوا وخوري. که چیرې د دغه ستونزو لپاره دوا ونه خوري نو ممکن هغه رواني ستونزې حل نه شي. نو د دغه ورور طبیعي خبره چې دیارلس کاله کېږي د رواني ستونزو دوا یې خوړلې ده، هره دوا یا هر قسم خپله دوا کیمیاوي مواد کله چې دا وخوړل شي انسان په معدې باندې ناوړه اثرات لري. نو زه د دې ورور د هم ویلې چې زما ځای لري د څه باید څه وکړم، بهتره ده چې هغه دواګانې چې کوم ډاکټر نه دا اخلي د ډاکټر د توصیې مطابق باید دوا وخوري. هغه دواګانې چې مخکې ډوډۍ نه خوړل کېږي هغه باید مخکې ډوډۍ وخوري، هغه دواګانې چې وروسته خوړل کېږي هغه باید وروسته وخوري، او هغه دواګانې چې د معدې د تخریش سبب ګرځي هغه دې باید په خوب کې تر څو خپل ډاکټر ته ووایي چې دغه دواګانې د ما په معدې باندې بد اثر لري، دواګانې تبدیل کړي او نورې دواګانې ورکړي. مختلف رواني ستونزو لپاره دواګانې شته چې هغه هم ځینې معدې باندې ناوړه اثر لري، ځینې معدې باندې بد اثر لري. نو بهتره ده چې یا دوا تبدیل شي او یا دا هم په خوب کې تر څو دوا په مناسب وخت کې استعمال کړي، یا مخکې نه جوړې نه وروسته جوړې نه، او په خپل وخت باندې په مناسب وخت استعمال.
بله مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو هم کولای شئ را سره اړیکه ونیسئ 0995 15 40 0 22 15 55 مده اړیکه شمیرې دي. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندې بڼه اوري. نو وربه شو به هم اوریدونکو ته سلامونه، وخت مو بخیر. بله سلامونه، وخت بخیر. دوستانو به هم هیله ده د کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم در سره وټاکئ. بلې سلامونه، وخت به خیر. بلې اوری.
السلام
علیکم. علیکم سلام، جوړ په خیر. ښه سیسات مخه دی؟
خیریت الحمدلله. کی شې؟ ښه خیر.
مننه، مهرباني دې تاسو نه اورو.
خیریت علی محمد جلالی هم له هلمند څخه اړیکه نیولې تا او ډاکټر صاحب ټول اوریدونکو سلامونه وایم.
علیکم سلام جلالی صاحب، پوښتنه مو څه ده؟
پوښتنه مې دا ده چې زه تقریبا د 28 کال یم، دا سر ویښتان مې تقریبا تر سم نیمایي پورې ټول توی شوی دي، سر مې راشي شوي ماډل دی. آیا چې دا د اعصاب ناروغي ده که دا بل ناروغي ده؟
ښه، ویښتان مو یوازې تللی دي او کنه نورې ستونزې هم لري ورسره؟
یا نور ستوند نه لرو، بس صرف دا ویښتان مو تیسوي.
مننه ډیر زیاته. بلې اړیکه ته به هم ورشو. تاسو هم کولای سي چې اړیکه ونیسئ دوستانو پر رواني ناروغي یو باندې خبره ترې لرو. هیله ده چې پر دې برخه کې خپلې پوښتنې هم د مو سره شریکې کړئ. سلامونه، وخت مو بخیر. بله سلامونه، وقت بخیر.
وعلیکم السلام، جو بخیر، تب خیره.
مننه، مهربانی چوک؟
صابر ان میدان وردک ولایت خوشی
اوله. بخیر، اغلی ورور دی وردک اونه کچری پختنه لره ډاکټر صاحب یاوري.
مننه خیر، تاسو نن مننه خوځم. دا څه 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 دا ستارې خوځيږي دا یو ډاکټر تور غلم یو وایل چې دې دې نه خوځيږي. دا سر چې د خلک څخه وګه سما د ټریک سر باندې راځي چې نو دا رښتیا دې نه به او کترنګل.
ښه، تاسو ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کړی ده؟
نو ډاکټر صاحب ته خبر غلایم، غزلې ډاکټران خبر غلایم، موږ چې تا دې دې دغه د شا طرف د دولیو منځونه مې دغه مستره خوځيږي او سر مې خوځيږي. نو په میدا باندې نه پیوم پیمیدا مې کوم بوجنه څه ډاکټران وایي چې دا دې نه خوځيږي.
بله، نو تاسو دې دې دوا درکړي؟
ته مې دې د وای راکړم خو دغه سره مونږ کې څنګه نه خپل وو. خو
دا ستون ضرور د څه وخت نه تاسو پیدا سوي ده؟
تقریبا د درې کال کېږي چې ما دغه مغه دي په غزنی ټولاره مغه غزنی شپخانه ټولاره مې زه چې ډاکټر راپېل چې دا لیدا د دې نه د بسر خوږي دا ولې مې وسره خوږي او دا سر مې خوږي. نو بیا پیرم چې څو سار ته چې لکه مې څو چار خرمه تا یو خو بیا مې سر لیش شتي.
تشویش خو بډیر نه کوي؟
نه نه، تشویش څه کوي؟ چې څه کوي ما
ډیر زیاته مانا نه ده تاسو نه. ډاکټر صاحب جلالی صاحب زنګ وهلی وو، وایي زه البته اته ویش کلان یم، وایي مې ویښته مې ځي او وایي سر مې بیخي ګنجی سوی ده، په سر کې مې ویښته نه دي پاتې، وایي نه پوهېږم چې دغه د څه شي له امله دی. ګر چې تاسو مخکې په دې اړه د دوستانو ځواب هم ورکړ.
بله، مخکې ما هم ویل بیا هم وایم د ورور ته جلالی صاحب وایم، ویښتان چې دل هم تقریبا مستقیمه اړیکه لري د سترسمو سره. دا هم عملا تجربه شوی ده، موږ هم اول تجربه کړې ده. کله چې انسان رواني فشارونه ډېر زیات شي نو مستقیما اثر لري د ویښتانو په تویدو باندې. ویښتان تویږي او دا یې لنډن. بل د وجود کې خصوصا هغه مواد چې د ویښتانو په وختلتیا کې د ویښتانو په تفصیل کې رول لري، د هغې کموالی هم تاسو ته د کسبي زنک مثلا اوسپنه دا ځینې نور مواد ویټامین لري چې د انسان د ویښتو په تفصیل کې رول لري، د هغې کمبود عمله هم د ویښتانو تویدو سبب ګرځي. مخکې ما هم ویل د شامپو یا د ځینې کیمیاوي موادو استعمال ویښتانو کې دا هم د ویښتو د تویدو سبب ګرځي. او بل مهم رول پکې لري هغه ارتیاد ده، کله چې د دې پرسټ کې چې ویښتان پیږي د کوم کیندا هم انتقال شي دوی ته او ارتیاد کې وته پاتې شي او دوی ویښتان پیږي.
بله،
او بل د وټکټر په پرې په حق لمنه هو یم چې د دې لري په مختلفو ناروغیو بسټان ورغلې یم چې د لپاره وټکټر ته ځو یم چې په کوم وټکټر دغه د دې لاملونه واوري ممکن یې یو کټګوري کې خامہ فراشي او د هغه د ترمنل نه پاک لمان د سټوټ او کټګوري د سردردې او مختلف لاملونه دي. یو ام د علاقې هم رواني ستونزې کې راشي، لکه څنګه چې تاسو نو کولای شئ تشخیص کړئ بلکې آرام خو بنې وي د علاقې راشي. رواني ستونزې هم د ټینشن هېدې کوټوي، ممکن ټینشن لوجنه هم د سردردې په راشي. همدارنګه معده هم کېدای شي چې د سردردې سبب وشي. لوړ فشار ځینې وخت لوړ فشار یو علامه هم سردردی ده. بل بعضې طبي مواد یا کیمیاوي مواد استفاده یا په دوامداره شکل باندې د زنانه چې د حمل ضد دواګانې خوري یا بعضې کسان د درد لپاره دوامداره ګولۍ خوري، د درد دوا هم د سردردي سبب ګرځي. بېخوبي خپله اساسي علت د سردردي ده. همدارنګه دماغي او مغزي تکلیفات هم د سردردي سبب ګرځي. که چیرې موږ دغه ټول لاملونه وګورو نو ممکن یو به یو ډاکټر ولري او دغه لامل د وجې نه به یې سردردي.
بله ډاکټر صاحب، یو پوښتنه دا چې ډيري میرمنو ته مخ کې اشاره درلوده، میرمنې په تشويش برخه کې ډیر زیات مخته دي، ډیر زیات تشويش کوي، همیشه فکر یو موضوع ته شي غبر دي، تشويش کوي، حتی درد دي چې رواني ستونزې ورته پیدا سي، او دغه ستونزې دغه تشويشونه دي وجود په نورو غړو باندې څونه کولای شي چې بد اثرات وکړي، حتی آیا دا هم کېدای شي چې یو چاته البته د مغزو سکتور پیدا سي او د دې ترڅنګ میډي ستونزې او د وجود نور غړې ستونزې هم ورته پیدا کړي او کنه؟
بله، مخکې هم ویل چې کچیر موږ د ټول سیستمونو د وجود بدن وګورو، خلاص سیستم یا رواني ستونزې د انسان په هر غړي او په هر سیستم باندې ناوړه اغېز لري. یو ناوړه اغېز هم دا کېدای شي چې د انسان په هر په دماغ باندې ځینې حتی د سیستم له وجې نه فشار لوړوالی سبب ګرځي، یا همدارنګه د کله چې د انسان سیستم زیات شي یو قسم مواد په نوم د کاتکولامین چې پنسلین او ادرین ورته دغه مواد په وینه کې زیاتی، کله چې زیات شي د انسان د اکسیجن تقاضا یا غوښتنه زیاتیږي، او همدارنګه د رګونو د سپازم یا تنګېدو سبب ګرځي. حتی هم د زړونو کې یو برخه ده، د هغه د زړونو د برقي سیستم د بې ثباتۍ سبب ګرځي، ځینې وخت حتی د قلبي حملو باعث هم کېدای شي. بله، غټه ستونزه په سیستمو کې همدا ده چې انسان ته پرخوري پیدا کېږي، یعنې دا خواړه خوري چې د دې پرخوري د وجې نه انسان ته وزن زیاتېږي، وزن زیاتوالي وجې نه د انسان کولیسټرول د وینې زیاتېږي، همدارنګه انسان دې ته وده راکوي چې باید سګرټ وڅکوي. ځینې کسان داسې لري کله چې په سیستم چال لاندې راشي د یو سیګرټ په دیمانه نه ستړي یو تاسو وي، دا په دیمانه چې دوی سټرسونه په دیمانه کموي، ولې برعکس د سیګرټ د زیات وهلو په پایله کې انسان په وجود کې په وینه کې په رګونو کې مختلف ستونزې پیدا کوي چې هر حتی د انسان د رګونو د تنګوالي او بلاخره د سړي د حملو سبب ګرځي. همدارنګه د زړه ضربان هم د سټرسونه زیاتوي، د وینې فشار لوړیږي، غیر طبیعي ضربان په وینه کې پیدا کېږي. دا هغه ستونزې دي، هغه اثرات دي د انسان په ځړ باندې د سپیشل ډول نه پیدا کیږي.
بله، ورب شو به هم مړیکو ته 0 و 9 و 15 و 0 و 15 روختیا د ژوند شتمنی خبرونه د ازادۍ پر سپو اوري. سلامونه، وخت مو بخیر. بله، سلامونه.
وعلیکم السلام، تاسو ته سلام اداري را ټول کارکونکو او رجونکو ته سلامونه. شکر الله مری خجانونه.
شکر الله، په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني پوښتنه مو اورو.
پښتنه مې ډاکټر صاحب دا راول وته سلامونه ما به پښتنه دادا بعد له سلامه زه په خوب کې چې دا غو کوم دا زیرګې کوم او بل چې دا غونه چې تا او دا غو مشکل مې ده.
بله، ورځې کوم ناخوالو ستونزو سره مخ یاست او کنه؟ که چېرې په عادي ډول هم کچری وې د کېږي خوشاله هم اوسې هم دغه حالت است پیخیږي؟
نا کوم ستونزه سره نه یو، انا شکر الحمدلله، بس مشکل نشته ری وسندغه ټول زمندلک د غنم کمزوري او د دماغونه.
یعنی ستونزه لري؟
او
ښه، ډاکټر ته مراجعه کړې د ورور؟
ډاکټر ته کوم هغه کړې و؟ یو وری مراجعه کړې و او ته بس څه دوا ما وایره کړې و، تاسو بیا په دې ستنه دا کړې و.
ډیر زیات مننه، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته په دې برخه کې وضاحت درکړي. مننه د تاسو نه.
ولې هغه دا وضاحت چې راځي ته برادو او رما بس کوم شي چې خوي زبما غږ
بیا ان شاء الله. ډیر مننه د تاسو نه. بلې اړیکې ته هم ورسو وګورو چې څوک دی. سلامونه، وخت مو بخیر. سلامونه.
سلام علیکم.
علیکم
سلام. سلام تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د ستاسو اند بالا مرابط
ختمه. اجي سه په خیر اغلی خبرونه ته امیرباني پښتنه د تاسو ناورو
او د ډاکټر صاحب خدمت سوال د کومال لري په افغانستان کې شو نه خلک په دغه رواني مشکل دغه গ্রেফতার ده افغانستان کې او تبابات امکانات سبب ولایت کې او بل پښتنه نه دا د سوال دا ده چې کوم شو په دغه رواني تکلیف مو کله چې ډېر په دوايي شکیږي او کله مشوره دي او کله چې دغه مزاج په
مننه جناب حاجی صاحب. ډاکټر صاحب راو شو د خغلی شکر الله پوښتنه ته چې په خوب کې دوی غاښونه یو ډول جووي او په خوب کې اته فکر کوم ځینې کسان چې خبرې کوي خپل ځای نه راپاڅېږي حرکتونه هم ترسره کوي نو دا څه ډول یو ناروغي ده ډاکټر صاحب؟
دا خو د خوب یو اختلال په نامه یادیږي، د خوب اختلالات تقریبا یو ډېر بحث په رواني ستونزو کې چې زه به لنډ همدغه دوه موضوعات ورته وایم چې یو په خوب کې ګرځېدل یا نارامي ده او بل د خوب کې د غاښونو چیچل دي چې د تکلیف بروکتیزم یا د خولې د غاښونو چیچل ورته وایي. دا هم ډېر د خوب د اختلالاتو یو اختلال ده چې تقریبا انسان کله د خوب هغه دویمې او درېیمې مرحلې ته ورسېږي. خوب څو مرحلې لري، د کله چې د خوب مرحلې ته ورسېږي نو بیا دوی غاښونه د شپې چیچي نارامه وي. اکثرا د اسباب نامعلومه وي، ولې د دې ستونزو د حل لپاره بهترین لاره همدغه ده چې څومره د دغه کسانو استضاوي لپاره خاص کومه دوا نشته، ولې بهتره ده چې دا کسان د غاښونو ډاکټر ته ورشي ترڅو د غاښونو لپاره یو قالب جوړ کړي او د شپې لخوا هغه قالب واشي په خولې کې ترڅو د غاښونو له منځه نشي یا غاښونه خراب نشي. نور څه خاص درملنه نه لري. ولې ځینې کسان چې په خوب کې نارامه یا خوب کې ګرځي هغه هم یو بل ستونزه ده، یا خوب کې خوبونه ویني، یعنی وحشتناک خوبونه ویني د کابوس په نام یادیږي، دا هم مختلف اسباب لري. دا هم د دې لپاره دا ده چې د دې کسانو کله چې دوی ویده کیږي نو خوب په حساب هغه د عمق ته نه رسېدلی، یعنی خشوه یعنی هغه اساسي مرحلې ته نه رسېدلی. د دې لپاره بهتره همدا ده چې ډاکټر صاحبان د خوب دوا د موقت لپاره ورکړي ترڅو دوی خوب عمیق و ځینې کسان د خوب د اختلال له وجې نه داسې ستونزې پیدا کولی شي چې دوی کله د ورځې لخوا نارامه وي نو د شپې لخوا دغه خپله نارامي تجربه کوي په خپل خوب کې، نو ځکه د دوی د خوب صحیح هغه نه لري، کیفیت نه لري. نو د خوب د کیفیت لپاره بهتره ده چې دوی ته د رواني ناروغیو متخصصین دوی ته دواګانې مخصوص دواګانې ورکړي ترڅو دغه ستونزې ورته حل شي.
بله حاجی صاحب، هم اړیکه ونیوله وای په افغانستان کې څونه کسان په رواني ناروغي باندې اخته شوي دي؟ که چیرې دوی درملنه ونه کړي آیا دوی د لپاره به ستونزې را پیدا کیږي، حتی د مرګ سبب هم کیږي او کنه؟
طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې له بره مرګ د نورو نړۍ هیوادونو سره فرق همدا چې افغانستان تقریبا 30 کلونه زیات جنگ تجربه کوي. دا د جنگ ناخوالې، مرګونه، قتلونه، کورنۍ بیا عدالتي، کورنۍ ستونزې او مشکلات، د ابتدایي اولیه موادو نه موجودیت، دا هغه اسباب او دي چې د افغانستان په خلکو په وګړو کې د رواني ستونزې زیات شوې دي. ځینې تجربه نه ده هم کې چې تقریبا اضافه له نیم نفوس د افغانستان پر رواني ستونزو یې تجربه کړې وي، او حتی وایي چې وشو چې اکثره خلک د افغانستان رواني ستونزو یو ډول رواني ستونزو باندې اخته دي یا بي رواني ستونزو تجربه کړې دي. لاندې مثال هم دا وایي چې اوس په کومو په افغانستان کې تقریبا زیات نه 3 میلیونه نفوس کې د موږ د معتادین لرو، او دا هغه اسباب دي چې د رواني ستونزو منځ ته وړي. رواني ستونزو نه ترانس په افغانستان کې د جنگ نه خپل وجه نه زیات شوې دي، بلکې په نورو نړۍ کې هم د رواني ستونزو ورځ پر ورځ زیاتېدو دي. چې تقریبا حتی اوس نوې تحقیق شوی ده چې په 2023 کې به د ټولو ناروغیو په سر کې رواني ستونزې قرار ولري، او همدارنګه ډپریشن چې یو اساسي د مرګ میر علت ممکن ډپریشن وي، ځکه چې اکثرا خودکشیان یا ځان وژنې چې کېږي د ډپریشن د ناروغۍ له وجې نه کېږي. نو تقریبا دا ورو چې ویلې چې د دوی لپاره یوازې فقط درملنه مهمه ده او روان درمانی هم اوس لنی کمرغه د عام روغتیا وزارت لخوا او د ځینو همکار مؤسسات لخوا په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې او په هر صحي مرکز کې هلته سایکو سوشل نرس استخدام شوی ده چې هغوی مشورې ورکوي، رواني مشورې ورکوي، چې دا هم په د رواني ناروغیو د ستونزو په کمواله کې اساسي رول لري. یعنی د رواني ناروغیو د درملنې لپاره دوه بوده مختص، یو بوده دا ده چې موږ باید دوایي درملنه وکړو، او بل بوده دا چې باید موږ دوی لپاره سایکوتراپي یا روان درمانی یا مشوره دهي وکړو ترڅو دواړه په موازي شکل باندې ستورته شي او ناروغ د رواني ستونزو نه تعامل پاتې شي.
بله ډاکټر صاحب، آیا دغه ناروغي چې تاسو هم یادونه وکړه چې په څو کال وروسته به ډیر کسان په دغه ناروغي باندې اخته ووسی، داسې خاص کومه درملنه لري، وخت لري ځانګړی چې مثلا په څونه وخت کې باید دوی درملنه وسی او کنه دغه کټګوریانې مختلفې دي؟
بله، د رواني ستونزو تقریبا مجموعه دریس او شپېته اختلافونه تقریبا زیات مختلف و ګروپونو باندې تقسیم شوي دي، چې ځینې ته خلقي اعراض وایي، ځینې ته سایکوټیک اعراض وایي، ځینې ته استرابي اعراض وایي، ځینې ته د قطبي اختلال وایي. دا مختلف اختلالات دي چې په رواني ناروغیو کې تقسیم شوي دي، ولې د هر ناروغۍ د هغه د وسط له نظره، د هغه د حالت له نظره، د هغه د اعراض او علائم له نظره، د شدت له نظره او د هغه ناروغۍ د نوع له نظره مختلف درملنه لري. ځینې په رواني ناروغۍ کې داسې ناروغۍ هم شته چې د عمر تر اخره پورې باید درملنه وشي، که چیرې یو ورځې هم دوا قطع شي بېرته هغه ستونزه ترې راګرځي او په ستونزې باندې اخته کېږي. او ځینې ناروغۍ دي چې یو مشخص وخت انځل لري، مثلا ځینې میاشتې، شپږ میاشتې. خو د هرې رواني ناروغۍ د درملنې لپاره هغه د دوا تاثیرات، د شخص عمر، د شخص حالات، فزیکي حالات، د شخص رواني حالات او همدارنګه د ناروغۍ نوع فرق دی چې څنګه تاثیرات خپلسي او څنګه درملنه وکړي. هغه هغه چاته خپلې چې ډاکټر یې هغه درملنه وکړي، ولې بهتره دا ده هغه څوک چې غواړي چې د رواني ستونزو درملنه لپاره خپل سلاري وکړي او دوا وخوري، نو بهتره هم ده چې د خپل ډاکټر مطابق چې کومې توصیې ورته کوي د توصیو مطابق باید دوا وکړي او درملنه وکړي.
بله، صفر وسوه نه نوی شل پنځه دېرش څلوېښت او صفر وسوه اته سوه دوه ویشت وسوه پنځه پنځوس مو د اړیکې شمېرې دي. تاسو ازادۍ راډیو ته غوږ یاست. روغتیا د ژوند شتمني خپرونه په ژوندۍ بڼه اوري. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، فکر کوم چې اړیکه پرې شوه. دوستانو، تاسو هم کولی سئ چې د موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې د موږ سره شریکې کړئ. سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
علیکم سلام، وخت مو بخیر. مهربانی، څوک لکم زه؟
عمر یم، له غزې څخه لري. زه د ډاکټر شوم، مې دا سوال دی د دینه څخه په مخ کې
ورور لک زیاته متغیر ورکړي، بعد دغه خبرې وکړي. تاسو غاګراته سم نه راځي. بله یم، بله مهربانی. مننه، انشاءالله چې د جلدی ناروغي یو متخصص سره به په راتلونکو خپرونو کې پر دغه موضوع باندې خبره ترې ولرو. بلې اړیکې ته ورځو. سلامونه، وخت مو په خیر. بلې، ډېر زیاته مننه، څوک لکم زه؟ عبدالله مهرباني، استاسو نه اورو.
له ډاکټر صاحب ما دا پوښتنه ده، لښتلو څنګه ګولۍ خوړل تر کومې اندازې پورې هغه د دې دوز د او یا د ټول عمر دپاره څوک خوړل دا په اعصابو کوم تاوان بیا نه خپل اندازه یې زیاتې وکړي، او دا پروتادین په دغه باندې هم ډېر خلک اخته دي، دغه ارامتیا راولي د اعصابو.
بله،
او دا د نږدې په دغه کې کوم رول لوبولای شي، کینس لوبولای، او د لیست لوکان لس ملي ګرامه پاکستاني ګولې سي دي. دا هم پر رواني ستونزو کې کومه نه لري، خو چې وخت هغه د پلوټ کې ډېر خوشاله يم. بیا هغه دوه اندازې او ته معلومه نه وي آیا دا څونه وخت خوړل شي.
ښه ورور، تاسو دغه دوا په خپل سر خوري یا هم کنه ډاکټر صاحب تاسو ته توصیه کړې ده او د ډاکټر صاحب د توصیه سره سم دغه دوا نوش جن کوي؟
نه، دا ډاکټر ات باندې د نو ډاکټر سیزنی لري او بیا راځي د ګینو ورته کې ورسې د خپل سر خورای شي کینې خورې.
مننه، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي. بلې اړیکې ته هم ورزو. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه دیموکا ګاورې.
سلام علیکم دازیا خور.
علیکم سلام، مهرباني ورور.
سلامونه مې کې تاسو ته، تاسو محترم د تر څه
مهرباني دې تاسو نه یاورو.
نجیب الله یې مکنل نه تاسو ته تماس کوم، تقریبا دا د نیم تر کې تاسو په لګړی کې بس کله روښی کله لقطې ما پښتنه د محترم تاسو څنګه درته؟ زما تقریبا عمر
شپږ دېرش اووه دېرش کلو تر منځ دی او چې وزن مې خپله داسې هله دی زیات نه دی کم دی برابر دی او زه خپله چې په داسې یو سهار روان یم بیا د پانچ سری یېږم سخت یېږم ځم چې دا اوس سره دغه ولېږم ولېږم داسې سخت دغه لرم ځان سره تشویر 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 لرم او بله دغه دا ده چې کله چې شپې و دقیقه ما داسې دی د کوټه په داسې مې کېدې چې د کوټه په موږ باندې کېږي یا دغه شي سخت دا او بیا را باندې چې دغه څه بدله شي په سر مې در راشي ډېر سخت مې په ځابه بیا ته وایم یا
نجیب الله در ته وایه چې دغه ستونزه د کله نه درته پیدا سوې ده؟ آیا کومه پیښه دې لیدلې؟ آیا کومې پیښې سره مخ شوې یې او که نه؟
پیښې کوم خورې ډېرې ولیدې ځکه چې د افغانستان هلته پیښې نه شوې خو دا څومره تقریبا د یو څو کاله کېږي نو داسې یو څلور پنځه شپږ کاله کېږي ځکه خپل کور کې مې دغه لرم مشکلات لرم
ډیر زیاته مننه انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. رب شو ډاکټر صاحب د عمر پوښتنې ته چې د غزنی اړیکه نیولې و دوی ویل چې البته مخ باندې ځینې بخارونه رخیږي. ما چې اورېدلی و ویل کېږي چې ځینې بخارونه حتی د تشویش نه هم د یو چا پر مخ باندې کولی سي چې راپیدا شي. آیا دغه تشویش هم د دې سبب کېږي چې د یو چا پر مخ باندې بخارونه راپیدا سي او که نه؟
بلې، ما مخکې هم ویل چې د ستونو ناوړه اثرات د وجود په ټولو غړو باندې ناوړه اثر کېدای شي، نه تنها چې جلد هم چې په امن پاتې نه ده. یعنی یو علت د اکنې ورتوی جانیدانه یا بخارونه چې مخ باندې راځي دغه بخار جانیدانه وایي یا چې ځوانکۍ ورتوی یا اکنې ورتوی په طبي لحاظ باندې دا علت هم سټرسونه کېدای شي، د جلد هغه نویت کېدای شي، د انسان په وجود کې د هورمونو تغیرات کېدای شي، د مختلف اسباب لري. خو دا هم زمینه شم چې یو علت دی همدغه ځوانکۍ خصوصا په نارینه و ځوانانو کې هغه د سټرس له وجې نه ده.
بله خغلی عبدالله، اړیکه نیولې و وایي په خپل سر باندې د ځینو دوا او خوړل څونه کولای سي چې ستونزې نورې هم را پیدا کړي، مثلا د رواني ستونزو خصوصا ځینې دواګانې د دې لپاره چې موږ آرام او وساتي خوب البته په منظم ډول سي، نورې کومې ستونزې موږ ته کولای سي چې را پیدا کړي؟
بله، د رواني ستونزو لپاره خصوصا عامې دواګانې یو خدمات او سره ټول واردونکو ته چې تل تاسو کوښښ کوئ، حتی پرستامول هم په خپل سر مه خورئ. پرستامول هم ډېر جانبي عوارض لري د انسان په روغتیا باندې. نو بنا ان دما توسه د دې وروسته راده او ټول واردونکو راده، همیشه چې تاسو کله د هر ستونزې لپاره دوا خورئ، د ډاکټر د مشورې نه بغیر نه خورئ. بل ور دا سوال هم کو چې اسپل پران خورما یو بل دا وایو چې دونه مو خدلا چې دا هم خورما غوښنه چې د دوی دوست اخی دوی څومره دا ورور دی اسپل پران هغه شروع دوه دی 10 ملي ګرام دا هر سهار خپل کیږي او 30 ملي ګرام په لاره شي خو دا دی ډاکټر خپل مسولیت او صلاحیت دا چې تاسو ته توصیه وکړي چې تاسو نه دوا د څومره وخت لپاره وخورئ. نو به تر دا چې دا دواګان اسپل تاسو اخلي او خوري د ډاکټر په توصیه په اساس یې خوري او کله چې غواړی دغه دواګانې خصوصا د رواني ستونزو لپاره کومه دواګانې تاسو اخلي، هغه دواګانې به هم چې کله غواړی قطع کوئ د ډاکټر د مشورې نه بغیر به نه قطع کوئ. ځینې ناروغان همیشه تل راځي ډاکټران ته شکایت کوي چې ډاکټر صاحب داسې کله دوا د رواني ستونزو لپاره فرما جوړې مو سره کله چې قطع کوم بیا بېرته خپل هغه ستونزو بېرته راګرځي باندې. علت همدغه شی ده چې ډاکټر تاسو ته کومه دوا درکوي یو مشخص وخت لپاره درکوي او کله چې تاسو باندې قطعي هم یو مشخص وخت او مشخص دوز په تاسو قطع کوي، یعنی یو مشخص دوز نه شروع کیږي او اعظمي دوز ته رسیږي، او کله چې بیا قطع کوي هم اعظمي دوز نه بیرته قطع کوي تر هغه به حساب اکټ دوز ته بیرته ځي او بل اخر باندې.
بله نجیب الله، اړیکه نیولې و وایي شپږ دېرش کلن یم، وایي وزن مې ډېر ښه دی، دونه بد هم نه دی، وایي همیشه ډار لرم ډاکټر صاحب، وایي حتی تر دې حده ډارېږم چې کوټه کې اوسم، فکر کوم چې کوټه را باندې را غورځي چپه کېږي. یعنی دغه ډار هم د تشویشونو په جمله کې راځي او که نه؟
ممکن دا ورور که چیرې وارزول شي او دا ټول خپلې ستونزې ووایي، ممکن یو د دغو اضطرابي ستونزو نه باید ممکن دا اخلي چې دې ته اضطرابي اختلالات وایي یا جنرال انزایټي ډیسارډر، یعنی هغه استرس چې د استراب کې ویرې سبب ګرځي چې شخص یو قسم احساس د ویرې کوي، د نرجدو درکېدو ګرځي، سوریږي، یو قسم ملایا خوږېږي، عضلات خوږېږي، نفس تنګي یا زیات تنفس ورته پیدا کېږي، همیشه خسته وي، سرې ګرځي، پې ډېر ناراحته وي، وجود یې یخ خوله کوي، لاسونه یخ وي، اسهالات بعضې سبب ګرځي، بعض وخت خولې وچېږي، بعض وخت ادرار تکرر پیدا کېږي، سوزه شمتاز سوزي، یا حتی دا کسان احساس یو قسم نجیسي په خپل وجود کې کوي. که چیرې دغه ورور دغه ستونزې ولري او خوب کې اختلال موجود وي، جنسي اړیکو کې اختلال موجود وي، او همدارنګه احساس د ویرې او د بېدې ستونزې ولري، نو بهتره ده چې یو رواني ډاکټر ته لاړ شي ترڅو د اختلالي اضطراباتو په کټګوري کې چې کومه ناروغي د دې ستونزو سبب کېدای شي هغه په کټګوري په اساس باندې دوا ورته ورکړي، ان شاء الله به جوړ شي. خو زه د اورېدونکو نه دا هیله کوم، د ټولو وطنوالو نه دا هیله کوم، کله چې خصوصا تاسو د رواني ستونزو ډاکټران ته ورځي او خپل ستونزې بیانوي، کوښښ مه کوئ چې دنه ومېرېږئ چې ډاکټر ته به زه دوه خبرې وکړم داسې په وخت نه تمه. بهتره همدغه دی، تاسو حق ده چې خپل ډاکټر ته ټولې خپلې ستونزې ووایئ او د ډاکټر ټول وخت واخلئ، دا بهتره همدغه ده. کله تاسو ډاکټر ته ووځئ درملنه لپاره ووځئ، نو بهتره همدغه ده چې ډاکټر ته خپلې ستونزې ټولې ورته ووایئ تر څو د ستونزو مقابل کې تاسو ته سمه تشخیص وکړي او بیا وروسته درملنه راځي.
مننه ډاکټر صاحب، بیا به هم یو څو اړیکې راواخلو. 0 9 15 40 0 7 2 2 5 5 مو د اړیکې شمیرې دي. که چیرې تاسو هم ستونزې لرئ رواني، نو کولی شئ له موږ سره یې شریکې کړئ. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه. متاسفانه دوستانو، کله چې اړیکه هم نسی، یو مناسب موقعیت در سره وټاکئ، وروسته د هغې نه کولی شئ چې اړیکه ونیسئ. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی ورور دی رادیو
راکټ ټیټ کړئ. زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ له میاړي کني وایي.
مهرباني ورور.
مشکل خدا مشکل خاک افغان ولسوالۍ کې خونه ډاکټر سنه یو سم کلینیک سنه یو ځای سره کوښنيان چې مریضان چې یاسینه بغلتي اڅنګ چې باندې دا دوا د ډیکلوپینات پیچکاری درځو دي پر یا پرستامول ګولې یا نور دغه رقم دوا وی د خپل سر باندې ورکو ترګټ ته ډیر مو کومې لارې چارې وسنجو یا کوم درمل ورکو.
یعنی کومې ستونزې لري دغه ماشومان؟ یوازې سینه او بغل دي او کچیر نور ستونزې هم لري ورور؟
سردرد لري، ټوخی لري، بس طبيعي کېږي سړی طبيعي او دا مشکلات لري. نور ته خو دغه مشکلات دوا او شای مینه ډاکټر ته ویل دي ډاکټرانو سره ته خدا دوا پروشان دي دا پرستامول او ډیکلوپیناکو دا پیچکارو یو لدی ګولوش کې استفاده کوه چندانې پر کوم نه ورته کوي.
ورور کور ته نږدې کوم کلینیک نشته چې تاسو کلینیک ته ماشومان وروړی یو کنه؟
کلینیک ستا ولی نه هغه دیوالې د واکسینو کلینیک لري، واکسینو کار کوي سری کلینیک دوا خو ګټه نه کوي، هغه چې مازی بیا کیفیت دوا او درمل شي راوړي بس مازی د خلکو تور کوي چې خطا کوي، نو شي نه څه کلینیک.
ډیره مننه. نو ان شاء الله چې تاسو قاق مکتر عام روغتیا وزارت پورې رسو. مننه کوو د تاسو نه. بلې اړیکې ته به هم ورشو او وګور چې څوک له کوم ځای نه پړی کې. سلامونه، وخت ښه. بلې
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
بله سلام علیکم استاد ته، تخنیکر ته، ډاکټر صاحب ته.
مننه ورور، دې تاسو نه اورو.
بله وحید ارمنی ما ته خوش خاره.
ارمنی صاحب مهرباني، پوښتنه مو درلوده.
دا چې اوس وخت ټولن ته پیګار کو نو ډېر خلک دي خارښ سره ډېر زیات په مخامخ شوي دي. بله ته ډاکټر صاحب معلومات ورو کې ډېر خلک دي خارښ سره صح په تکلیف شوي دي او بل دې کرام ته وای چې دې لا څنګه کې.
بله ورور، ما د تاسو پوښتنه سمه وانه خسته.
څنګه ته اوس وخت په ټولنه په جمعیت کې ډېر لږ دي خارښ سره ډېر صح په تکلیف شوي.
متاسفانه چې اړیکه پرې شوه او د دوست پوښتنه مو هم په سمه توګه وانه خسته، نو دوستانو به هم هیله کوم کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت در سره وټاکئ او د دې ترڅنګ کوښښ وکړئ چې ګوښه ووسئ. اړیکه ته ورځو. سلام، وخت په خیر. بله سلامونه. بله اورو.
عبدالواحد خبرې کوم د نورستان ولایت څخه.
واحد صاحب خیر اغلی مهرباني.
زما پلار دا 15 کلنه ده، هغه د زنګونونو مشکل لرله، هغه همداسې درمل خوړله، اوس بدبختانه نه پوهېږم چې هغه خوشي کړی و، خو هغه نه وروسته د معدې تکلیف پیدا شو.
او یوازې دغه د معدې تکلیف ورته پیدا شوی که نور ستونزې هم لري؟
یو خو دغه معدې تکلیف پیدا شوی، د درمل بنده کړی و، وروسته د دې معدې تکلیف هم پیدا شو، د دې زنګونونو هغه مشکل هم زیات پیدا شو. نورم
ډېر زیاته مننه واحد صاحب، انشاءالله چې په راتلونکو خپرونو کې یو اورتوپیدي ډاکټر صاحب سره به هم خبره اترې ولرو. وره به شو بیا هم ډاکټر صاحب تاسو غږ اورئ. ډاکټر صاحب، که چیرې موږ په خپل سر باندې ځینې د دواګانو څخه استفاده کوو او دواګانې خورو، دا کولی سي دغه دواګانې څونه د موږ تاسو پر روح او روان باندې تاثیر وکړي، او د دې ترڅنګ رواني ستونزې آیا موږ ته پیدا کولی سي په خپل سر باندې دوا خوړل پرته د دې چې مثلا معدې ستونزې را پیدا کوي، یا هم د وجود نورو غړو ته کولی سي چې ضرر ور ورسوي؟
بله، دا سوال فکر کوم هغه هم په د فقې افغان نایور وکړو د بل ولایت دا خو خبره ده چې یو عالم د کوم د تکلو څنګه ویلي دي چې هر دوا زهر ده او هر زهر دوا، یعنې په دې مناسبت د دوا ټول زهري مواد یا هغه کیمیاوي مواد نه شمیرل چې انسان په زهري خصوصیت پیدا کولی شي، او بل اخره که چیرې هغه ناوړه اثرات هم لري، ځکه د هر دوا سره لیکل شوی دي چې دا جانبی عوارض لري، دا ستونزې پیدا کولی شي، حتی ځینې کې لیکل شوي دي چې حتی د مرګ سبب کېدای شي. طبیعي خبره ده چې د دوا توصیه، د دوا خوړل چون کیمیاوي مواد دي، ځان سره جانبی عوارض لري، که د یو عارضې لپاره چې دا خپل کوم ستونزې لپاره ورکول کېږي، د بلې ستونزې د باید پیدا کېدو سبب ګرځېدای شي. خو د دوا خوړل د ډاکټر د توصیې نه بغیر واقعا چې ستونزمن کار دی، نه تنه ستونزمن کار دی بلکې د ناروغ ته نورې ستونزې هم پیدا کولی شي. بنا ان نه تنه چې موږ هره دوا اخلو، دا دوا د ګردو نه فلتر کېدای شي، په معدې باندې تیریږي، ځیګر نه تیریږي، نو چون ځیګر یا مثال بډوړي یا سږي دا خپله د انسان هغه حیاتي غړي دي، نو د دغه باندې ناوړه اثرات لري، حتی د مرګ سبب هم کېدای شي. دغو ارګانونو د فیلر یا د عدم کفایه یا د دغو ارګانونو د وظیفې د ختمېدو سبب هم کېدای شي. بناً باید دواګانه چې کله اخیستل کېږي یا خوړل کېږي او یا هم دواګانې توصیه کېږي، د یو حاذق ډاکټر نه، د هغه ډاکټر نه چې هغه په خپل مسله کې پوه وي، دغو دخوا باید دوا توصیه شي او دوا باید واخیستل شي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې نن مو په خبرونه کې د موږ سره ونډه واخیسته او د ګرانو هیوادوالو پوښتنو ته مو ځواب ورکړ. مننه کوو د تاسو نه. ډیره زیاته مننه. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده، او دغه خبرونه هم پر همدې ځای پای ته رسیږي. نن مو په خبرونه کې البته کوم موضوع چې ټاکلې و، روحي فشارونه، او دا روحي فشارونه څونه کولای سي چې بد تاثیرات د موږ تاسو د بدن په خوړو باندې ولري، چې ډاکټر صاحب هم په دې برخه کې خبره ترې درلودې چې کولای سي اته د موږ په سر پښو د وجود هر غړي ته کولای سي چې دغه فشار ونه بعد اغیز پر وکړي، ستونزې ورته را پیدا کړي. نوخه خبره بدای چې موږ تاسو ډیر تشویش ونه کړو، او دغه روحي فشارونو البته ځکه چې بعد اغیز لري، نوخه خبره بدای چې دغه فشارونه وزغمو. او په دې برخه کې د موږ سره ډاکټر صاحب حکیم الله صالح، د رواني ناروغیو متخصص، او د افغانستان د رواني ناروغیو د متخصصینو د ټولنې رئیس هم په خبرونه کې را سره وو، چې تاسو پښتون ته هم سواب ویل. مننه کوو چې نن مهم په خبرونه کې را سره ملتیا وکړه، او ان شاء الله موږ هم کوښښ کوو چې په خبرونه کې دغه موضوعات را واخلو، ترڅو چې تاسو ستونزې هم البته هر هغه موضوع ته چې ووسی تاسو ستونزې هم حل شي. مننه، ښه وخت، ښه شپه تاسو ته غواړم.